درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې طالب چارواکو سره په امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس رپورت ورکړی چې د تاجکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتی ادارو استازي په دغه پلاوی کې شامل دي. د تاجکستان حکومت لا دغه سفر په اړه رسمان څه نه دی ویلي. باختر همداراز د طالب چارواکو په حواله لیکلي دي چې تمه کیږي له تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکی مسائلو په اړه هم خبري وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخوانی جمهوری نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا مخ ته وړل کیږي چې په ښکاره ډول د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. ابتدا کې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وي، خو وروسته په ځینو مسایلو اړیکې نیول شوې. څو وخت مخکې د طالبانو د بلخ والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوي، د طالبان حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان له لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبري آژانس ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسېدلې چې له پاکستان سره د 1.1 میلیارډ ډالرو سوداګری تبادلې څخه لوړه ده. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفادې د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته یې ډاډ ورکړی دی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به ونه درېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. د جرمنی خبری آژانس رپورت ورکوي چې متحدو ایالاتو او روسیې د غزې د شخړې په اړه امنیت شورا ته د پریکړه لیکونو متضاد مسوده وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیپلوماټانو په وینا امنیت شورا امکان لري راتلونکي اونۍ په دې هکله رای واخلي. د متحدو ایالاتو لخوا د پریکړه لیک وړاندې شوې مسوده هڅه کوي د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ملاتړ وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شنبه ورځ اعلامی وویل چې موږ د امنیت شورا څخه غوښتنه کوو چې د دې تاریخي شیبې څخه ګټه پورته کړي ترڅو د دې پریکړه لیک ملاتړ کولو سره په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. مثلا قطر، متحده عربي اماراتو، پاکستان، سعودي عربستان، اردن او ترکیه د امریکا د مسوده ملاتړ کړی دی، خو روسیې خپل پریکړه لیک وړاندې کړی چې پکې فلسطین د یو دولت په توګه پیژندل شامل دي. چین اشاره کړي چې د روسیې د مسوده ملاتړ ته چمتو دی. روسیا، چین او امریکا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، په دې معنی چې هر هغه پریکړه چې دوی پر ضد رای ورکړي نشي تصویبېدای. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په انرژي سکتور کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه ورسته لدی وکړه چې په دغه سکتور باندې د پراخ اداري فساد تورونه لګیدلی او ویل کیږي چې د ولسمشر یو پخوانی ملګری او سوداګری شریک هم پکې لاس لري. زلنسکی د شنبه په ورځ ویل چې لک تر لګه د انرژي د دریو دولتي شرکتونو مشران به ګوښه او په ځای نور کسان وګمارل شي او نور بدلونونه هم پلار دي. زلنسکی په خواله رسنیو کې وویل د انرژي د سکتور په لویو دولتي شرکتونو کې بشپړ اصلاحات پیلو او بلیدل شي چې آیا دا بدلونونه به د زلنسکی څخه د ولسی فشار کمولو او د کیف د لویدیزو متحدینو د قناعت لپاره کافی وي کنه. په داسې حال کې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې جنګیږي، لویدیزو متحدینو له کیف غوښتي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ایران سره د سوداګری راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي.
او ورسره د ایران سره د اسلام قلعه او د خوافو ځان هم ګټه بود. دا ځې وړه ډېر ښه بدلون دی.
دنجونو لګړون پرته کابل کې د معالجوي طب له زرګونو فارغانو آزموینه واخیستل شو.
چون اگر من میتونستم که برو مورد بخوانم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که من یک روز خلاص میکنم، میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم دیگه، خودش کلش مایز کنند.
فرانسوی چارواکی او شنون کی وای داعش او القاعده شبکه ودا کړي خو اروپا ته گواخ کم شوی دی.
Ce qu'on voit néanmoins, c'est que...
Dans ce cas-là, je suis en train de dire que l'Islam est un peu plus d'Aïch, de Bridoun ou l'Apara, un peu plus d'argent. Mais ce n'est pas un sujet qui est en Europe.
Nour Matalib, Hamlarou, Rassara Patrici.
آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د اتکا کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یوه جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د وروستیو درنګلتیاو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله جدي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکو کړکېچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ د حجم زیاتوالي وروسته، اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګرۍ لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بېلابېل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګریزو لارو تړلو تکراري سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګرۍ لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شنبې په ورځ د نومبر په 15مه آزادي رادیو ته وویل:
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خواته دي، د بندر حیرتان نیول سر اقصی او سرسر غونډیو سرزی پولي، دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم پکې زیات دي، او ورسره د ایران سره زموږ د اسلام قلعه او جخاف دا هم ډېر ګټه بولي. دا درې واړه ډېر ښه بدیلونه دي، د شمال او د ایران سره د وچې بندرونه، هوایی کارګو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پوه او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګري هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی ازرخش زیاته کړه:
به نظره که در جنوب ما هستن، اونا ما را به جنوب آسیا وصل میکنن.
جنوبی بندرون همونگ له جنوبی آسیا سره نخلوی، لویدیز بندرون از مونگ هری که له لویدیز آسیا سره ده او تر طول و لندلا را ده، او شمالی بندرون همونگ مونگ له مرکزی آسیا، یورشیا او قفقاز سره نخلوی. ده هم دیم مالا مونگ نشو کوله یو بندر دبل بدل وګنو، غوړه داده چې سوداګریز اړیکه عادي شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګری وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیاتو موټرو ته لوړ شوی دی. د وزارت شامې په ورځ د نومبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزي او د ایران د سیستان او بلوچستان د والي منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوه اړخیزې سوداګرۍ پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه، او له دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یوه لنډه او لنډمهاله ځمکنۍ لار هم پرانستل شوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوی چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلی چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته یې د بندرونو په طرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړی دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړی چې که د پاکستان پولې وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په خپله اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارواکو پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12 په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد ته تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو 2 کلونو راهیسې 2 ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له 12 راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوي دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریځو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینو ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او ستوماتولوجي له 9000 فارغانو څخه د 1440 کال ازموینه واخیسته. دا ازموینه د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. یو شمیر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محرومې دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او د روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د ستوماتولوژي او معالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محرومو نجونو غبرګونونه راپارولي. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14 د طب پوهنځي له 9300 فارغانو څخه چې د زده کړو او ستاژ دورې پوره کړې وه د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ ازموینو وتلي کسانو ته به د تخصص او عملي کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خو نوموړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیایي زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصل نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر من میتونستم که برو مورد بخوانم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرشترم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خدا میگیرم دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو خلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد کنه ایش برای من مثل یک خواب باقی نام.
دا اگزیت از ماین عاده تی پونزی لفاره محصلینو حق محل اخیستل کیگی چه دوی پا دولتی روختونونو که دا عملی کار یا ستاش دوره بشپده کردی وی او دزدک رو سنده دا لوار دزدک رو دا وزارت لنوری تایید شوی وی. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستې. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چارکنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدي ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل می برم تا دکتر مرد با میان بگذاریم، باز خودر رفتم دکتر زن نبودم پس اومده.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو امینه هم ورته شکایت لري. د ښځو د حقونو فعالانې وایي د نجونو په زده کړو په ځانګړي ډول روغتیایي زده کړو دوامداره محدودیت د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. لډلی روکی سایی آزادی رادیو ته ویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شود، که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
کاتم د طالبان حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي، خو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبانو د دغه محدودیتونو په لړ کې تیر کال له نجونو د طبي زده کړو حق هم واخیست. نګدی لاس ورځې مخکې ملالی بنسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي ښایي په راتلونکي یوه لسیزه کې افغانستان ټولې ښځینه ډاکټرانې او قابلګانې له لاسه ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړی چې دا جنسیتي اپارتاید دی او باید محکوم شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په لاهه کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشري او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شایزاد اکبر د نومبر په 14 په خپل ایکس پانل لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
د یوې افغان نجلۍ په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه موږ عدالت ته یو ګام نږدې کړي. دا موضوع راته ډېره معنی داره، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. که څه هم ډېره هیله ورته نه شي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا د اکتوبر 8-13 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال رئیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړي دي. خو طالبان تله دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت.
فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې. دوی دغه څرګندونې د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي، هغه برید چې 130 تنه پکې ووژل شول. دوی ویلي دغه ډلې اوسمهال اکثره په افریقا او بیا په آسیا او منځني ختیځ کې فعالیت لري. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
فرانسوي چارواکي او څیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې یې د احتمالي خطر کچه کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په موخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوی، او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یوه نښه ده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یوه نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط فرانس پرېس ته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې یوې امنیتي سرچینې د داعش د اوسني شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنګیالیو شمیر د 6000 او 0000 ترمنځ ښودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغان شاعر مشغان ساغر شعری ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شوه. هغه چې ډیری شعرونه یې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او ورناخستل شویو آزادیو تصویر وړاندې کوي. مخکې یوه شعری ټولګه په جرمنی ژبه هم چاپ شوې وه. زموږ همکار ورسره غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی چې افغان ښځو ته د هغې په یو شعر پیلېږي.
نبین به چادر من هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان زاغر هغه افغان شاعر چې په خبره ډیری شعرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورونکي دي. تازه هم د روانه اونۍ په مصر کې یوه شعري ټولګه په عربي ژبه چاپ شوه. دې د خپلې د شعري ټولګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نام دختر پارسی
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شعری ټولګه چې زما له دوه شعری ټولګو څخه انتخاب شوي شعرونه پکې دي په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوې ده. دا یوازې ماته نه بلکې ټولو افغان میرمنو ته یوه خلاص راوړنه ده. موږ د افغانستان ښځې تاریخ لیکو، باید د افغان ښځو شعر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبو یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو ګډه شعري ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب کې په آلمانی چاپ شو در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمني کې د برلین د شعر د کور لخوا چاپ شوی چې کانتیننتال دریفت نومیږي او په دری کې رانش قرای معنی ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ شوی د سانګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب مې بیا نورو فارسی زبو شاعرانو سره یو کټ کار دی
با شاعرانو فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان ښځو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1989 کال راهیسې شعرونه لیکي، درې شعري ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دري ژبه هم چاپ شوي دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلې په کابل کې زیږیدلې د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړي او دا مهال په یو لومړني ښوونځي کې ښوونکې ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنې پر مهال افغانستان کې وه. پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي شعرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشغان وای په افغانستان لا هم شته یو شمېر میرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي ازو سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا هم شته داسې میرمنې چې قلم یې په لاس کې دی او لیکل کوي. حکومت اسپانه پر 13 کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مونږ نه دی موندلای. آن د شعر د اشخانه شعرونو ویل منه و، حتی دغه هیواد د نارینه و لپاره
سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود حتی بر مردان و سرزمین.
د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشیح کړ چې په یوه برخه کې راغلي شاعران باید د مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مشغان په ګډون ګڼو ښځینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ردا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندي کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د دې ټولو سره سره مشغان هیله منه ده چې د افغان نجونو او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را و تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن و پاس بوسه کس گل نمی دهد به کسه گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
په
درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.